گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود خبر اثر، سلام. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
اشرف رحیم‌زاده
یک جای برنامه امشب گفت و شنود و خبر اثری را گردانندگی میکنیم. برنامه امشب به از سرگیری عملیات خاص و به ویژه عملیات شبانه نظامیان افغان علیه مخالفان اختصاص یافته.
در عزت من نه حفیظ آصفی صاحب خبرونه درنه ملمنو اوردونکو تازه هم سلامونه وایم. همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د خاصو عملیاتو او همدارنګه د شپې لخوا د عملیاتو په برخه کې محدودیتونه پای ته رسیدلي دي او افغان ملي پوځ یو ځل بیا د امنیت د ټینګښت په خاطر، البته دا خبرې هم یاده کړې ده چې دوی دا کار په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په خاطر دغه عملیات پیل کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه عملیاتو وروسته له هغه محدودیتونه وضع کړل چې ورته ګڼ شمېر خلکو شکایت وکړه. البته د خلکو شکایتونه نور ډېرې مهمې برخې هم درلودلې. یو څو مهمې برخې دا وې چې ویلې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان رسیږي، همدارنګه ناسم استخباراتي معلومات ورکول کېږي، بېګناه خلک پکې ځورول کېږي، او همدارنګه د امنیتي ځواکونو په جامو کې د جامونه مافیایي ډلې ګټه اخلي. نو همدغه دلایل ول چې ښاغلي کرزی په دې عملیاتو بندیز ولګوه. خو اوس چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې یو ځل بیا دغه عملیات پیل کیږي، ګټه او تاوان به څه شوي او دا چې څنګه باید ترسره شي، نن د خبرو اترو گفتگو شنو ته پرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو او تاسو درنو اوریدونکو پوښتنه ته هم ځوابونه وایو. کولای شئ چې خپل پوښتنه په فیسبوک کې ولیکئ او یا په خبرونه کې که غواړئ مستقیما برخه واخلئ په دوه شمیرو زنګ وهلی شئ. په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190 010 01. او هغه اوریدونکو چې د افغانستان بیرون اوسیږي او غواړي په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخلئ، د هغوی د پاره شمیره ده 0012021919 13. په فیسبوک کې البته د خبرونې موضوع مونږ لیکلې ده، کولای شئ چې خپلې پوښتنې راولګئ، نظرونه راولګئ. زمونږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voapashto. اسفی صاحب که مهرباني وکړئ د خبرونې درانه میلمانه اوریدونکو ته معرفي کړئ.
بله، مهمونای عزیز که در این برنامه و پرسش های شما شنونده عزیز و ما جواب خواهد گفتن، جناب جنرال عبدالواحد طاقت، جنرال پیشین اردوی افغانستان و تحلیلگر امور نظامی سیاسی، و جناب همایون همایون، رئیس کمیسیون امور دفاعی در ولس جرگه افغانستان هستند. شما هم شنونده عزیز با گرفتن شماره 0790-010-070 میتونین به شکل مستقیم در برنامه سهم بگیرین. پروڈیوسر برنامه میگه که مهمانای محترم هر دو روی خط هستند.
بله، در اوریدون کنه هیله کو کچیر در غواره پا بحث که گردون را سره وکی در خبرونی اروند در موضوع اروند پختنه وکی امدارنگ خپل پختنه لنده لنده وکی ترچو منگو کرده شو دیر اوریدون کتا خبرونه که در گردون فرصت ورکو. لکه څنګه چې زمونږ همکار مخکې دونه وکړه، جنرال صاحب عبدالواحد طاقت او همدارنګه همایون د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر دواړه زمونږ سره په خبرونه کې دي. خو آصفي صاحب که اجازه وسی لمړی د کابل نه چې زمونږ خبریال عبدالحی ورشان صاحب.
بله، به اردو میهمان خود سلام عرض میکنیم. جناب جنرال صاحب طاقت، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، به برنامه خوش آمدین.
و علیکم السلام، بر شما هم سلام های و به میهمان گران قدرتان جناب همایون خان سلام و احترام تقدیم میکنم و به تمام شنوندگان رادیوی آشنا.
تشکر از شما. جناب همایون سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر از شما، سلام به میهمان شما و تمام شنوندگان رادیو.
از هر دو مهمان محترم خود خواهش میکنم آقای رحیم‌زاده اگر موافق باشین یک جای با هم به این گزارش که هم در رابطه با می مسئله همکار ما از کابل فرستاده گوش میتیم و بعد از او بحث خود آغاز میکنیم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت محدودیت های سابق نیروهای امنیتی در اجرای عملیات خاص و عملیات شبانه بالای مخالفان مسلح نظام داشتند اکنون رفع شده است و حالا دوباره عملیات شبانه را آغاز کرده ایم.
ما عملیات شبانه را شروع کردیم. در حال حاضر شورای امنیت ملی هم در حال ترتیب یک مکانیزم است برای عملیات های شبانه و دیگر تا فعلا در رابطه با اجرای عملیات شبانه مشکلی نداره.
عملیات های خاص و عملیات شبانه بالای محلات مخالفین مسلح از دو سال قبل و دستور حامد کرزی رئیس جمهور سابق به بهانه جلوگیری از تلفات ملکی ممنوع قرار داده قطع شده بود که در نتیجه آن مخالفان مسلح بیشتر جسارت پیدا کرده به فعالیت های خود افزوده بودند. قبل از این عمر داوزه سرپرست وزارت داخله هم در یک نشست با کارشناسان و اعضای جامعه مدنی از آغاز مجدد عملیات های خاص و شبانه خبر داده بود.
با مدل حکومت وحدت ملی او همکاری ها پس با مو پیمانی نرمالش رسیده. یعنی 3 روز به این طرف در قندوز عملیات مشترک جریان داره. نیروهای افغانی و نیروهای بین‌المللی با هم یک جای در مقابل دشمن مشترک می جنگند.
این اعلام آغاز مجدد عملیات خاص و عملیات شبانه بالای محلات و مناطق مخالفان مسلح که بر اساس معلومات دقیق استخباراتی مشترک صورت می گرفت و در سرکوب مخالفان مؤثر شناخته می شد سخت مورد استقبال تحلیلگران و کارشناسان امور نظامی و امنیتی قرار گرفت. جنرال متقاعد خدایداد هزاره یک تن از کارشناسان و آگاه به مسائل نظامی در مورد چنین گفت.
وضعیت اوپراتیفی افغانستان طوری هست که اردوی افغانستان توانمندی دفاع مستقلانه را در شرایط کنونی ندارد. اگر ضربات هوایی و عملیات مخصوص شبانه بالای مخالفین دولت اجرا نشود دشمن قطعا از بین نمیرد.
جاوید کوهستانی آگاه به مسائل امنیتی و جنگ‌های غیرمتعارف چریکی که از تجارب غنی در این عرصه برخوردار است سخت بر امید است که با آغاز مجدد عملیات‌های خاص و شبانه مخالفان مسلح دولت سرکوب خواهند شد.
آغاز مجدد عملیات‌های خاص و شبانه که در همکاری و هماهنگی اطلاعاتی با نیروهای امنیتی افغان باشد بسیار مؤثر است. می‌تواند جلو گسترش ناامنی‌ها را بگیره، از بیشتر شدن سایه فعالیت دشمن جلوگیری بکنه و همچنان در حقیقت به سرکوب بیشتر مخالفین می‌پردازد. مثلا عملیات شبانه که در او تلفات ملکی بسیار محدود است، تنها بالای اهداف خاص انجام می‌شود.
با باور این کارشناسان نظامی نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر از داشتن تجهیزات پیشرفته لازم که به طور مستقلانه عملیات نمایند محرومند. لحاظا تا زمان اکمال نیروهای امنیتی افغان از نظر قوای هوایی و تجهیزات پیشرفته انجام عملیات‌های خاص و عملیات شبانه یک ضرورت شدید است.
گزارش همکار ما عبدالحی ورشان از کابل شنیدیم.
بله درنودون کو د خبرتورو گفتو شنود خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوري کته سم غړي په خبرونه کې زموږ سره برخه واخلي کولای شي چې زنګ راته وهي او یا خپل پښتنه په فیسبوک کې ولیکي د فیسبوک پته د facebook.com/voapashto یا facebook.com/voa دری همدارنګه په دوه شمیرو باندې زنګ وهلی شي. په افغانستان کې زموږ محلي شمیره د 0900001001 او د واشنگټن د سټډیو شمیره د 00120028 یو دیر شپږ دیر. جنرال صاحب عبدالواحد طاقت به هم لمړی غوړو د بحث د په موضوع باندې ستاسو سره پیل وکړو. د خبرو البته دغه لړۍ اول سر کې درنه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې اسیا. په دې رپورټ کې هم تاسو واورېدل چې ویل شوي دي که چیرته دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ ترسره شي نو واقعیت خبره هم دا ده چې ګټه به زیاته وسي. پوښتنه دا شې ده که چیرته دغه عملیاتو ګټه درلوده ولی پخوانی ولسمشر حامد کرزی بند کړل ویل چې د عملیات نور نه کیږي؟
یو ځل بیا تاسو راډیو ټول اوریدونکو کوم په تاسو سلام نو ښه هیله وړاندې کوم. د شپې د محل عملیات چې پخوا کېدل د جناب حامد کرزی په محل هلته په هغه کې ډېر زیات نواقص وو، ډېر زیاتې نیمګړتیاوې وې او د ملکي وګړو د تلفاتو کچه ډېره اوچته تللې وه. عملیات هماهنګ نه وو، هغه یو جانبه عملیات به وو، هغه به خارجي ځواکونو یا د ناتو ځواکونو په خپل سر عملیات کول او په غلطو اطلاعاتو باندې به تلل او یو کلی به بمباراوه، په هغه کې به د بېګنا خلک او ولسونه تباه کېدل. د دې له خاطره د عملیات بند شول او اوس سیوری بیا د موږ د ځواکونو، د افغان ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو په هماهنګي او د موثقو اطلاعاتو په ترلاسه کولو نه وروسته دغه عملیات سازماندهي کېږي. دا ښه خبره ده. د منطقه خبر سیاسي خبر ده چې څو سوالي د میډیاګانو لاره نه ما د خبره مشه تکرار کړي بیا یو ورته تکرارم چې موږ کچیرته د ملي امنیت متخصصین یعنی د استخباراتو متخصصین درې څلور پنځه کسه د پولیسو متخصصین او د اردو ارکان حربان دوی سره کینی او یو څو ورځې دوی تکلیف وباسي او یوه ښکلې صفا امنیتي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جنګي ستراتیژي او د مخالفینو په وړاندې د مبارزې یو ستراتیژي جوړه کړي چې په هغه کې ټول افغان ځواکونه که پولیس دي که اردو ده او که د ملي امنیت ځواکونه دي دوی په ګډه په یو مشترکې قوماندې لاندې عملیات ترسره کړي موږ به د شورا امنیت سره همدغه میکانیزم د کار وکړو او که چېرته د شورای امنیت زموږ د افغانستان رئیس د امنیت د شورا جناب حنیف اتمر صاحب توجه وکړي او دغه زموږ کوم وړاندیز ده دا کسان کینی او دوی یوه دفاعي ستراتیژي یوه امنیتي ستراتیژي د افغانستان دپاره په ټوله کې جوړه کړي او د هغې ستراتیژي له مخې موږ په خپله یوازې افغاني ځواکونه عملیات وکړو دا به له دې نه بهتر وي چې موږ د خارجي ځواکونو سره دا عملیات شریک کړو په هغه صورت کې به د خارجیانو سره شریک وو چې موږ ورته ضرورت ولرو ځکه د خارجیانو شریکول په عملیاتو کې دا هم د شپې په عملیاتو کې دا بل یو طرف د موږ او د دوی
جناب جنرال صاحب تا قد گپ شما را قطع میکنه معذرت میخوایم اما در صورتی که خب نقش ماهربوی نیروهای خارجی در سال 2014 به پایان میرسه آیا نیروهای افغان به تنهایی خود از یک طرف توانمندی زیر دارن و از طرف دیگه آیا وسایل پیشرفته و مجهز دارن که چنین عملیات براپرتن؟
امی ما که گفتم که ما یک استراتژی رو جور میکنم ده او استراتژی ما وسایل و امکانات مادی و امکانات تکنیکی را از ناتو میگیریم
بله.
وقتی که ناتو میره و افغانستان را تنها میگذاره خلی سلا و دستاشان هم بسته میکنه و بین دو نیروی اتمی که ایران و پاکستان باشه و بمی لشکری که از یک طرف داعش سر میکشه درکت دیگه القاعده و توریسم در منطقه و اوج رسیده و کماکان کمک های مادی هم میشه و دیگه مواد چیز راهای تمویل و تجهیز از یا از مواد مخدر افغانستان که تقریبا 500 میلیون دلار از این مدرک نفع میشه القاعده و توریسم و همچنان 400 در حدود 400 میلیون دلار از درک معدنیات با که اونم در دست خود گرفتن و دیگه کمکای منطقوی که با اینا میشه و کمکای بدبختانه کمکای بین ملی که با اینها صورت میگیره این همه اگر جمع کنیم در مقابل دولت افغانستان امکانات کوچکی کمی داره در برابر مبارزه با چنین نیروهایی که از طرف دو کشور همسایه بخصوص ایران و پاکستان و در توانی با کشورهای ارتجای منطقه و کشورهای بزرگ دنیا اینا تمویل و تجهیز میشه و نیروهای امنیتی ما باز در این راستا مجبور هستن که کمکای منطقوی را از یا طریق کنفرانس کشورهای همکاری شانگهای و یا مستقیما به طبق پیمان امنیتی که با امریکا داریم با فرانس داریم با انگلستان پیمان استراتژیک داریم با هند پیمان استراتژیک داریم و با ایتالیا داریم از این پیمان هایی که ما با این کشورها داریم باید کمک خواسته شود و دولت افغانستان جدی در این مورد در این راستا توجه خود مبذول بدارد.
بله مننه جنرال سمترم. البته روز تا بیا هم ستاست نور پوشتین هم شدید ستاست مطره دی خغالی همایون. البته کمخی چه هم ورده منگی دوانه وکرده چه کرزی سب ده خلگو ده شکایتونو پر اساس دغه عملیات بند کړي ولا ویل چې تر دې وروسته دی نه کیږي خو البته جنرال صاحب عبدالواحد طاقت هم ویل چې کچیرته په هماهنګۍ تر سره شي دقیق معلومات وي او یو ستراتیژي موجوده وي دا کېدای شي چې د افغانستان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت سره مرسته وکړي. د خلکو شکایت اول تاسو ته راځي د افغانستان د خلکو د استازو په صفت باندې لومړنۍ مرجع چې باید د خلکو اندېښنو ته او همدارنګه د خلکو پوښتنو ته ځواب ویل شي تاسو ولسی جرګه هم درنګ مشرانو جرګه ده. اول غوړ تاسو نظر په دې برخه کې وو چې تاسو څومره د دغه عملیاتو د بیا پیل کېدو سره موافق یاست او که موافق نه یاست خاص دلیل لري؟
شکر ډیر زیات. زه په خپل شخصا بار بار د مختلفو میډیا او مننه می د کرزی صاحب خبرې تایید کړې دي او د دې پالیسی طرفدار وم چې په افغانستان کې شپینی عملیات په کلی ډول سره باید د منډلټ شو هیڅ کله باید قضا ورنه شي کړلای. دا د دې په خاطر چې په دې شپینی عملیاتو کې صرف هغه اشخاص وژل کیږي څوک چې د امریکا ملي منافع مخالف دي، نه هغه کسان چې افغانستان ته زیان رسوي. نو په دې اساس دوی صرف خپلې ګټې په نظر کې نیسي. زه د دوی د شپینی عملیاتو مخالف یم او بل چې امریکایان د دې توانمندي لري چې دغه عملیات بدون د دې نه چې د شپې تر سره کړي، د ورځې هم تر سره کړي او په عین وخت کې د افغان ځواکونو نه دی کوای چې کومک وغواړي تر څو هغه ځای کوم ځای کې چې دوی عملیات کوي قلابند سي، د ورځې د خوا او یا هم د بعض مشرانو د خوا هغه اشخاص چې کومه ساحه کې چې په دوی باندې عملیات کېږي غوښتنه وسي تر څو دوی تسلیم شي او راووځي. دا هغه څه دي چې ما خپله د خوست د ولایت د استازي په صفت په خوست ولایت کې لیدلی دي او هم دا اوس تاسو سره د خوست ولایت نه خبرې کوم. نو بنا
نو همایون صاحب، دوی د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا کار یوازې په دې خاطر کوي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، ځکه دغه ورځنه چې دغه عملیات بند شوي دي، د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي، د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي، په دې خاطر چې دوی فعالیتونه مهار شي او ونه شي کړی چې دوی مثلا د شپې د خانه په یو ځای کې کره ټولېږي او د سبا دپاره یا د بل هفتې دپاره خپل د حملو بندوبست کوي، د فعالیتونو بندوبست کوي، موږ کولی شو چې د هغوی د دغه فعالیتونو مخه ونیسو. که چیرته د شپې عملیات ونشي، یو چاره تاسو لکه د ورځ د خونه باید وشي، د ورځ د خونه غوي نوي په غزاینو کې مثلا د شپې عملیات کې د ورځ د خونه عام سړی د شپې د خونه وسله اخلي، تاسو فکر نه کوئ چې دغه ښه چاره وسی د ستونزې حل لپاره؟
فکر کوم چې د افغانستان وزارت دفاع کې ډیر غښتلي او ډیر غښتلي افسران موجود دي، لیکن هغه بې کفایت وزیران او بې کفایت موینان یا نور اشخاص مخنی چل پدی چه پو فساد که خیل دی او تنها و تنها دی وزارت دفاع دی قراردادون پو خیال که دی صرف دی پو خط چه دوی دا بار دی خوال وگی نیست کی او دی بلچا پو گوی وروا چه دی پو خاطر دا خبر کهی او پو این وقت که افغانستان دی مظلوم خلق یا دی اغی اشخاص چه پو دی بند دشتی عملیات که گی دوی په مورد کې اصلا معلومات نه لري چې آیا دا د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د فعلي نظام مخالف دي که د امریکا مخالف دي، کومې ګټې چې دوی په امریکا په افغانستان کې لټوي. نو زما په نظر چې دا د وزارت دفاع د کفایتي ده د رهبري چې دوی دغه رقم عملیاتو ته خارجان کوي او اجازه ورکوي. موږ خپله کوای سو که چېرته امریکایان د افغانستان سره یا د افغانانو سره صادق وه، نو زه فکر کوم چې دوی کولی شول چې په دیارلسو کالو کې داسې افراد او اشخاص موږ ته ورېږي چې
مننه همین صاحب. البته مخکې یادونه وشوله چې د یوې تګلارې او هغه داسې تګلارې استراتیژي چې د افغانستان د امنیتي سکتور متخصصین پکې برخه ولري او د افغانستان د اوزان او د افغانستان د ولس د حساسیتونو نه خبر وي او یو تګلارې جوړ شي، لکه څنګه چې جنرال صاحب عبدالواحد طاقت هم ورته اشاره وکړله، ډېر ستونزې به پې حل شي. غواړي چې لږ وروسته ستاسو نظر په دې برخه کې واورو چې تاسو په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسیون د مشر په صفت باندې تر کومه حده پورې د دې خبر سره موافق یاست چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې تګلار نشته او همدغه د ستونزو د پیدا کېدو سبب کېږي؟ لنډه وقفه اخلو، د وقفې نه وروسته درنو اردوونکو ستاسو نوبت ته چې تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فیسبوک هم چې پوښتنې رالیږي دي هغه به هم انشاءالله د خپرونې د میلمنو سره مطرح کوو، خو د لنډې وقفې نه وروسته د درنو اردوونکو پوښتنو وخت رارسیږي.
رادیو آزادی در انترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا پخش شد و اما حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شنونده های عزیز را میگیریم که روی خط منتظر هستن. شنونده اول سلام بر شما، روی خط هستین، خود معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین؟
بله دکتر اشرف مدنی گرهر، نخبل احترامات شکلات سبتاشت جنابی اسفی سب و همین سب و طاقت سب دوران دیکوم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین.
دغه مشکلات خو دغه د شپې بیا بمباری او دغه د شپې تلاشي دغه مشکلات نور هم زیاتی. فرضاً یو طالب به واسهه کې هغه راځي خپل کور ته، بیا چې دلته دی راپورم صحیح نه اخلي، مطلقا دا کور بیشي د منځ او سره به پاره کې ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي، او یا یو څوک راځي دلته اطراف ته، د دوی خو مقاومت نشي کولی. طالبان راځي په بیټکه اجره کې، دوی بیا راځي او دا د مخې دا کور د منځه وړي چې دی کې د ماشومانو زنانه ځي. او یا فرضاً دوی راپور صحیح نه لري، موږ په اطراف کې دښمنۍ لرو، یو څوک بیا چا سره وران دی، بل چا سره وران دی، غلط راپورونه ورکوي. دغه مختلفې طریقې دي چې دغه په دې کې ولسي تلفات ډېر زیات دغه کېږي. یعنې بیا یوه طرحه به جوړه کړي چې قانونو باندې عملیات ونه کړي، که بهر چېرته په غرونو په ځایونو کې یوه نقشه جوړه کړي، په کور کې خو ماشومانو زنانه دي، دا طرف کېږي، دا بیا مشکلات جوړېږي. په دې کې د میلمنو نظر غواړو، توجه نه مننه.
مننه ستاسو نه ډاکټر صاحب اشرف، چې خبرونه کې دې زنګ وهلی او بل اوریدونکي دا وخت ورکړو. ستاسو نه بعد صاحب مهرباني. سلام علیکم،
روی خط هستین، بفرمایید، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم، سپی سپتاشت و رنجو سپتاشت، سلامون اولا نکوم، شرزامان صادق همه دکون هرلم.
بفرمایید آقای صادق، خوش آمدین.
که هم افغانان پا مجموع که در جنگ نسلی شویدی، فلسولی تلیوال دی، دغه دفاعی قوتونه یا مثلا جنگی نهادونه شرازی و ملکی خلق پا پسپرک نیشی و آغا زانت دال کهی دا طول افغانان دی شیانو مخالی دا طاقت سم ندرس پختانه کومه چه دا افغان پاوز دا دی واتیان داری چه پختانه تنهی صورت منی داغا سی عملیاتو که و کپ چر تا داغا سی عملیات کهی دا کم دا والا تجزاتو نه مطلب می دی هوایی نیز دا تجزاتو نه دی تی کار اخیسته داشی او یا آیا دا سی وردیده خلق پا دا پاوز کشتا داری چه پا دا شکیر خوانه پا خریده منی داغا سی دقیق عملیات تنظیم کهو او ترڅو تلفات ونیویني ملکیان او یا مثلا دولتي نهادونه. ډېره د طاقت نظر غواړم، مننه کوم.
تشکر. هرچند جناب آقای طاقت بیشتر همین سوال من مطرح کردم صحبت کردن، اما بازم بعدا نظر از نورا میخوایم. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایید، روی خط هستین؟ شنونده عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین، روی خط هستین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عزیزم به من به صحبت کنم.
مهربانی که علیزه ایسیم
استاسو منو تا وردون کتا طول تا سلام منو رایی.
و علیکم السلام.
تاکت ساعت سوال داگه دیم
خسای
که طالبان جی که دولت تایی
آوریا؟ آور مهربانی که ایسیم
که طالبان دی که دولت تایی دس یو چلن که دی ملت سره چی یو کماندان دی مثلا خپل ځان ساتي که دا اسکر پا وطن که دی ملت سره هر تا کهی هر تا ظلم کهی یا یو طالب دی کماندان دی دا خپل طالب که پا وطن که هر تا ظلم کهی هر تا کهی خود دی ساتي دی دی ساتي تا دی ملت غم ولی دا چا سره نوسو.
بله،
فدای
ملت ولی چا درسوی ونه کوي. مننه علی زای صاحب، پښتنه البته د خود ملت خبره ده، نن په دې باندې غږی کوي، دغه شپې د خو د چکه می عملیات په خو باندې شی ول، البته تاسو به شاهد اوسئ، تاسو په منطقه کې تاسو د دې طرفدار یاستئ، باید شپې عملیات وشي کوم نشي.
دغه خبره ده، ګوره زه راځم د خبرې ته. دغه عملیات چې د شپې کېږي، د یو طالب د پاره یا د دوه یا د پنځو د پاره، بس تا کلی مشره کېږي، بس تا کلی کې کوچنیان وژي وشتل کېږي، ښځې وشتل کېږي، په دې کې حیوانان او انسانان.
پوه شولو یعنی ستاسو خبره ده، فهمم دا شده چې کچیرته اول خوده نه کېږي، کچیرته کېږي په کې خورا دقت نه کار واخیستل شي ترڅو ولسی خلکو ته ستونزه پیدا نه شي. طاقت صاحب، د اوریدونکو مختلف نظرونه ول، البته ځینې اکثر هم دا ویلي چې په دې کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وړي، دا خلک ځورول کېږي، نو په همدې خاطر باندې پکار ده چې دا ونه شي. نو بالاخره الټرنیټیو څه شی ده، باید څه وشي؟ تاسو مخکې د تګلارې خبره وکړه چې په کار د یو ستراتیژي په دې برخه کې موجوده وسی تر څو دغه ستونزې چې په دې برخه کې شته دي دغه ستونزې حل شي. نو پښتنه دا ده چې تر څو چې ستراتیژي نوي د وس ته پر په موقت ډول باندې د حل لارې تاسو څه ګڼې؟ بله مهرباني طاقت صاحب او روغ تاسو
د ټول پښتون په د پښتون شچا کړی دی د پښتون کو ټول ته سلامونه کوي او دوی د خدای خوشاله لري ډیر خو نقطه چاره وکړه. د شپې عملیات کچیرته په دغه رقم باندې لکه دا تیر شو بیا شروع سي دا به بیا یو غمیزه وي. موږ د ښه ستراتیژۍ او د ښه پروګرام او د ښه میکانیزم غوښتونکي یو او هغه دا ده لکه ما چې مخکې ویلي چې هغه موږ جوړولی شو. زه به لږ یوه د کنړ د ورور چې پوښتنه یې کړې وه د هغه او د هلمند د ورور چې پوښتنه یې کړې وه د دوی اندېښنې چې کومې دي د نوې ستراتیژۍ چې ګویا موږ غواړو دا ستراتیژي جوړ کړو هغه هم که چا د موږ نه پوښتنه وکړه موږ به یې ورکړو چې پوښتنه ونه کړئ تاسو د میډیا له لارې نه بیا یو ری بیانو. هغه دا ده چې هیڅ حاجت د دې نشته چې موږ د امریکې نه یا د بل چا نه غوښتنه وکړو یا د غوچا نه موږ خواهش وکړو چې راسه وروره موږ په ډېر لوی یو جبهي جنګ باندې اخته یو. دا یو چریکي جنګونه دي دا ګوریلایي جنګونه دي. د ګوریلایي جنګونو دپاره عملیات کېږي هم باید ګوریلایي عملیات وشي چریکي عملیات باید وشي او د چریکي عملیاتو دپاره بیل میکانیزم بیل یو ستراتیژي جوړېدای شي او هغه ډېر زیات په ملي امنیت پورې یا په استخباراتو پورې اړه لري. موږ استخبارات باید لکه پخوا چې کوم موږ استخبارات لرل هغه د خواب د وخت که چېرته هغه امکانات موږ ته راکړی شي او دغه اوسنی میکانیزم د یا د تخنیک دغه اوسنی تخنیک چې کوم د پیشرفته تخنیک یعنی هغه چې په تیاره کې هم کسان لیدلی شي کنټرولولی شي او یو څه نور امکانات هم نوي تخنیکی امکانات تر لاسه دي. او د بل خو نه ډیره مهمه خبره دا ده چې موږ په خو موبایل نه لرو موږ ډیر غټ غټ مخابره هم ګرځولې اوس موبایل سیستم هم لرو او نور امکانات هم لرو. موږ کولای شو چې یو ډیر دقیق یو منطقه یو کلی یو هغه ځای چې موږ ته اطلاع راغلي دي ماسک اطلاع هغه په درې کمر بندو کې موږ ماسره کو د شپې مثلا د درې بجو نه موږ یو کمربند اچو یو ماسره تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر په فاصله د کلي نه یو اچو دی که خارجي ځواکونه یا د موږ ګډ ځواکونه موږ خارجیان د دې لپاره چې دا څوک چې کوم ځای چې موږ عملیات کوو که تښتېدل په درېیم خط کې راګیر شي له درېیم خط نه وړاندې په 500 مترو کې یا د هغه نه لږ زیات یو بل کمربند یو بل زنجیر اچو چې د دې نه څوک ونه وتلی شي. او درېیم هغه څه دي چې کله ماسره کېږي دا د سهار په د شپږو بجو په وخت کې یا د پنځو بجو په وخت یا څلورو بجو تر وخته پورې به دا کله ماسره کېږي. بیا د کلي مشران سپینګیري ملا امام او د موږ سره چې کومې سیاسري دي د موږ سره چې د څارنوال ده د موږ سره چې درې واړو قبرګانو قوتونه دي اردو پولیس ملي امنیت او که ګوند وي د ګوندي کسان هم که راسره وي لا به ښي یا د شوراګانو کسان وي راسره د هغې محل دوی ځو کله یې کور په کور تلاشي کوو او هغه کور چې موږ ورباندې ډېر زیات شک ده هغه ډېر ښه تلاشي کوو حتی په بیلونو په بیلچو باندې هغه کور په بل مخ اړوم تر څو چې کس مطلوب کسان چې موږ په نښه کړي دي هغه په ګیر کې راولو دي ګیرې کو. د موږ هدف دا نه ده د عملیاتو نه باید دا هدف نه شي حتمن تباهي راولو او یا بمبار کړو یا راکټونه استعمال کړو. موږ غواړو چې یو تصفیوي عملیاتونه وکړو او د دې تصفیوي عملیاتونو په نتیجه کې موږ اصلي دښمن او خلک سره جدا کړو.
تشکر جناب آقای طاقت از شما تشکر میکنیم. بعد از پخش خبرها که 3 دقیقه هست باز نوبت به آقای همایون میرسد تا اونا هم نظر خود در رابطه با سوال ها و پرسش های شنونده های ما و همچنان در صفحه فیسبوک هم شماره آقای رنجزوی خواننده های ما نظریات خود در این زمینه ارائه کردن که بعد از 3 دقیقه خبرهای دری و پشتو که تا چند لحظه دیگه پیشکش میشه پس خود دنبال میکنیم. از هر دو شنونده مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. پس از 3 دقیقه خبرهای دری و پشتو دوباره بحث خود دنبال میکنیم و با اونا خط بودیم. حالا توجه کنیم که همکاران ما پیشکش میکنن.
چین په افغانستان کې دروغ جوړې په خاطر د چین، پاکستان، د افغانستان د حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې ګډې غونډې د رابللو وړاندیز کړی دی. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د چین دې وړاندیز د افغانستان د حکومت هیئت چې په بیجنګ کې په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوو حیران کړ. چین غواړي هغه خلا په افغانستان کې ډکه کړي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواو له وتو وروسته راپیدا شوې ده او له افغانستان سره د مسو او تیلو په برخه کې څو موافقې هم لاسلیک کړي دي.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که محدودیت های وضع شده بر حملات شبانه و ویژه برطرف شده و اکنون نیروهای امنیتی می توانند یک بار دیگر عملیات شبانه را آغاز کنند. عملیات ویژه و شبانه 2 سال پیش پس از فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان محدود شده بود.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پر روان هفته کې پاکستانی چارواکو سره د خبر په نیت اسلام آباد ته سفر کوي. د ملي امنیت لپاره د پاکستان د صدر اعظم مشاور ستر عزیز وای چې په کابل کې اشرف غنی سره د پاکستان د پوز د لوی درسیز ملاقات او پروان افره کې اسلام آباد ته دغه سفر به یو لړ تعمیری او مثبت نتیجې ولري.
گروه جندالله خبر داد که یک هیئت گروه دولت اسلامی با رهبر گروه جندالله در جنوب غرب پاکستان دیدار کرده است. فرهاد مروت روز چهارشنبه گفت که این بازدید در هفته روان در ایالت بلوچستان صورت گرفته است.
طالبانو د ننګرهار ولایت د هسک مینه پولیس والی کې 40 ښوونځي تړلي دي چې تقریبا 40,000 زده کوونکو په مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په جلال آباد کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې طالبان څو غوښتنې لري. یوه غوښتنه دا ده چې ولایتي چارواکي د هغوی نیول شوي ملګري له قید نه خوشي کړي.
در جریان 7 هفته حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده کم از کم 860 نفر در سوریه کشته شده که اکثر آنان شورشیان گروه دولت اسلامی می باشند.
ملګری ملتونه وایي چې سکل په افغانستان کې د کوکنارو کار او د اپیمو تولید له حد نه زیات شوی او تقریبا 6,300 تنه زیاتوالی پکې لیدل شوی دی. څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د ټولې نړۍ 80% اپیم په غیر قانوني ډول تولیدېږي. ملګری ملتونه وایي چې سکل په برابر 2,40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی.
صدراعظم عراق 26 افسر اردو را از وظایفشان برکنار کرده، 10 تن را به تقاعد سوق داده و 18 فرمانده جدید را استخدام کرده است. هنوز جزئیات بیشتری در رابطه به نشر نرسیده، اما اقدام روز چهارشنبه حیدرالعبادی و مصابه نخستین گام در راستای سازماندهی مجدد اردوی عراق از زمان احراز پست صدراعظم از ماه اگست بدین سو ترقی می شود.
یو امریکایی ډاکټر چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ساري ناروغۍ نیولې او د نیویارک په روغتون کې د علاج لاندې اوس بیرته روغ شوی دی. د نیویارک روغتون ډاکټر ګریګ سپینسر نن خوشی کړ.
دوستان عزیز، برنامه گفتشون رود خبر اتری را دنبال میکنیم که به از سرگیری مجدد عملیات شبانه علیه مخالفین اختصاص یافته. در بحث امشب ما جناب جنرال عبدالواحد داقر، جنرال پیشین اردوی افغانستان و تحلیلگر امور نظامی سیاسی، و جناب همایون همایون، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان حضور دارند. جناب آقای همایون، شما سخنان آقای طاقت هم شنیدین و شنونده های ما را در رابطه با سرگیری مجدد عملیات. همچنان فتح سعادت یکی از خواننده های صفحه فیسبوک ما نوشتن که آیا شما فکر نمی کنین که عملیات مجدد بعضن باعث تقویت مجدد خود باشندگان قریا میشن که اونا در برابر حضور مخالفان در قریاشان ایستادگی کنن و اونا را برانن تا مبادا باعث حملاتی شود که منجر به کشته شدن افراد بیگناه و زنان و کودکان شوند؟ جناب همایون بفرمایید.
شما خیر نه، من به این نظر نیستم.
به فکر ما کسی که از طرف شب بالای خانه کسی تعرض و یا عملیات میکنه، این خودش در حقیقت دوز است و نمیتونه که از طریق روز عملیات خود انجام بده. شما میفهمین که در افغانستان اکثریت مردم در منطقه‌ای که اقوام مختلف زندگی میکنه یا ولایات دور، اکثریتشان یک میز سلا در خانه دارن و وقتی که عملیات شبانه صورت میگیره، کسایی که در خانه اونا عملیات میکنه اونا نمیفهمن که یا دوز هستن و یا هم کدام پولیس و یا اردو و یا هم نظامی های امریکا. در اون صورت وقتی که اونا سلا را در دست خود میگیرن، امریکای از تجهیزات شبانه و از لیزر که در تفنگای خود دارن اونا را به قتل میرسانن و در اکثریت موارد حتی اطفال کشته میشه. بنابراین طبق قانون ماده 38 قانون اساسی افغانستان هیچ نوع تعرض بالای خانه مردم از او معصوم است و کس نمیتونه که تعرض کنه. بنابراین وقتی که قانون اساسی افغانستان زیر پای میشه، به هیچ نوع ما قبول نداریم. به صفت وکیل ولایت خود، به صفت یک افغان و به صفت رئیس کمیسیون دفاعی، من میتونم گفته که من شخصا
بله. جناب آقای هماین، شما تشریحات جنرال سبطاقت شنیدین که در رابطه با کمربندهای امنیتی در طول شب و آغاز احیانا تلاشی خانه ها و پیگیری افراد مظنون در صبح هنگام شروع میکنند، نظر شما در این مورد خاص چی است؟
خب من نظرم ایست که تدیست که هر اردو یا پلیس یا امنیتی ملی که در هر مملکت سیاسی پیدا میکنه، با اساس یک استراتژی و با اساس یک پلان پیش میره. ما میتونیم که از نیروهای خود اقتصادی خود بکنیم، ولی برای داشته باشیم اگر اون رو ما اردو و قصه های را ایجاد کنیم، ما میتونیم که در مقابل دشمن استادگی کنیم. ولی به طریقی که امریکایی ها میخواین عملیات کنند، اونا برعکس میخواین که به طالب تقویت ببستن و اونا را دیگه هم حمایت کنند.
بله.
حمایت از طالبا در این صورت زیاد میشه و به خاطر از اینکه از خاطر یک فرد مجرم که او هم بدون اجازه امو خانه داخل خانه میشه و امریکایی ها یا خارجی ها یا ناتو یا از طریق تیارای دوستیدو و یا هم از طریق عملیات های خاص از خاطر یک نفر از شریعت از فامیل از بین میبرند. بران او فامیل حتما از خود دیگه خارج داره که اینا بزدر از این بزدر امریکای ها میشن و سلا را به دست گرفته و اونا را از این خواست خواد را بندن. از این خاطر ما میفهمیم که تمام امپراتورایی که در افغانستان داخل شده و به زور جبر خواسته که افغان ها را به شکل از اطفال تحت قانون خود یا تحت اثر قانون خود بیارن، اونا راننده شدن از
بله. بله. همایون صاحب، مخکې یو څه خبره بعد طاقت صاحب هم ورته اشاره وکړه، زمونږ نور اوریدونکو هم چې څنګه وهلې و په فیسبوک کې چې ویلي دي، دلته نظرونه پرېښې دي، ویلي چې دغه د تګلارې خبره کړې ده، ستراتیژي خبره کړې ده. یوه پوښتنه دا مطرح کېږي چې ولې تر اوسه پورې دغه تګلاره یا ستراتیژي جوړه شوې نه ده؟ ستاسو په نظر باندې که چېرته جوړه شي، فکر نه کوئ چې دغه ستونزه به هم پرې باندې حل شي؟
زما په نظر مخکې خپل نظر براس کړي چې امریکایان په هیڅ صورت کې د افغانستان سره صادق نه دي.
نه، پښتنه دا شه ده همایون صاحب، که چېرته مثلا امریکا خو دغه 2014 کال یو څو ورځې ورته نورې پاتې دي میاشتې، بالاخره هغه محاربوي ماموریت یې خلاصېږي، نور به د افغانستان ملي پوځ، ملي اردو او همدارنګه امنیت ملي وسي. که چېرته دغه درې ارګانونه سره کښېني، لکه څنګه چې طاقت صاحب هم ورته اشاره وکړله، متخصصین او یوه ستراتیژي جوړه کړي، مشکل به حل شي.
ما عارفه ورای ما تاسو مخکې وویل چې امریکایان د افغانانو سره صادق نه دي، حتی د دې ستراتیژي په جوړولو کې هم دوی مشکلات ایجادوي. شکل د اصلو مختلف انواع او باندې په مختلفو په دوی ډیر مکار او ډیر چالاکه خلک دي. دوی کوشش کوي چې افغانان هیڅ نوې ستراتیژي ونه لري، ترڅو دوی هغه عملیات یا هغه کړنلارې چې دوی غواړي په افغانستان کې پلي کړي. د دې په خاطر که چېرته دوی صادق وه په دیارلسو کالو کې د افغانستان سره صرف نظامي هوایي تیاری یوه دانه هم موجوده نشته.
مونږ ته هغه الیکوپټر راکړی دی چې تقریبا اکثریت خراب په میدان وایي کې ولا دي. یعنی چېرته دوی غوښتله چې دوی مونږ ته رښتیا صادقانه غوښتله چې د تروریزم په مقابل کې مبارزه وشي. دوی کولی شول چې مونږ ته داسې تجهیزات راکړي چې د هغې تجهیزاتو نه په استفادې سره مونږ د دغه دښمن سره مقابله کړې وه. ولې دوی د دې په خاطر چې دوی په افغانستان کې شتون ولري. تاسو وګورئ څومره تهدیدات د کرزي په مقابل کې موجود وي چې د نه غوښتل چې دغه تړون په امضا ورسوي. څومره دسیسې جوړې شوې د انتخاباتو دپاره. یعنې چېرته دوی په رښتیا غوښتله چې په افغانستان کې صلح راشي، آیا دوی نه شول کوی چې په دغه تړون کې دغه یو نقطه ذکر کړي چې امریکا یا ناتو هغه پاور چې دوی لري په افغانستان کې دوی نشي کولی چې صلح تامین کړي؟ دا د منلو خبره نه ده، دا د عقل نه لري خبره ده. همدا اوس د خوست په ولایت کې دوی 4500 کسه د کمپاین د قوا په نوم په سرحداتو کې موجوده لري چې د دوی د خواتم خزانې اخلي، د دوی د خواتم شوي دي، د دوی د خوا داسې وسله ورکړل شوي ده چې پاګې باندې د دښمن سره کوي چې مقابله وکړي. په دغه سر په دې کې څلور نیمه زره کسانو باندې ساتلې دي. ولې متاسفانه دغه تجهیزات دغه نیرو د دوی د امر لاندې ده، او که دوی صادق وه نو دغه تجهیزات دوی کمپاین قواو ته ورکړي دي. هغه به د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ملي په لاس کې ورکړي وه. مګر نه، دوی غواړي چې دغه څلور نیم زره کسان چې د دوی د امر لاندې دي که څوک وژني څوک یې پوښتنه نه شي کوی، که څوک وژني څوک یې نیوای نه شي، او که څوک وژني هیڅ په مان کې دوی پټوي او حتی زموږ څارنوالۍ او محکمې پرې نه حاضروي. د نن زه د افغان په صفت کوای شم چې ټولو افغانانو ته او د دنیا ټولو مسلمانانو ته دا ووایم چې دغه خلک چې افغانستان ته راداخل شوي دي دا د تروریزم سره د مبارزې دپاره نه، بلکې د افغانستان، پاکستان او د ایران د تجزیې په خاطر افغانستان ته راغلي دي تر څو خپلو هدفو ته ورسېږي.
مننه همایون صاحب. بله مننه تاسو نه. بیا هم درنډونکو که غواړي په دې بس کې را سره برخه واخلئ. نن د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د خاصو عملیاتو او د شپې لخوا د عملیاتو په برخه کې محدودیتونه پای ته رسیدلي دي، او افغان ملي پوځ یو ځل بیا د امنیت د ټینګښت په خاطر دغه عملیات پیل کوي. ګټې او تاوانونه یې څه دي؟ په دې موضوع د میلمنو سره غږیږو. په خبرونه کې زموږ سره میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر ښاغلی همایون صاحب، همدارنګه پخوانی جنرال او د سیاسي او نظامي چارو کارپوه جنرال صاحب عبدالواحد طاقت. که غواړئ برخه را سره واخلئ، خپلې پوښتنې فیسبوک کې ولیکئ او یا زنګ راته وهئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voapashto یا facebook.com/voadari. او که غواړئ چې زنګ راته وهئ، دوه شمېرې لرو. په افغانستان کې زموږ محلي شمېره ده 0900010010. هغه اوریدونکي چې د افغانستان نه بیرون ژوند کوي، د هغوی دپاره شمېره ده 0012026919 1. لنډې وقفې نه درنو اوریدونکو، ستاسو نوبته.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای امریکا 0790-010-070.
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
شنونده عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبر اتری را مشنوید. شنونده اول روی خط است. سلام برادر، خودم معرفی کنین و ای که از کجا صحبت میکنین. روی خط استین.
بله، سلامون از کرامات تاسو ټول اوریدم که تاو ملمانو تم رانده کم عبدی منان دقیقم ده کابل خرباغ لسوانینا ما پوستن و دعوت دغه دشپینی عملیات خود مخالفین په خاطر باندې مثال ډیر موثر تمامي دی. ولې چې ټکنالوژي د نړیوالو او د دولت په لاس کې ده، په هغوی نه لري همدغه ټکنالوژي وسیله د ضبط د تروریستانو ګرځي. او بل ملکی تلفات خو مثال دا تروریستان مثال موږ تاسې نه چې انقاص خان په هغه ځای کې ملکی تلفات کوي چې ګڼه ګوڼه د اشخاص یعنی خاطر دی چې دهشت خلکو ډېروي. یعنی ملکی تلفات خو حکومت یعنی په هغه نوازش کوي، نو د هغو مخنیوی به څوک کوي؟ ملکی تلفات قصدن کوي، ملکی تلفات خو یعنی په جنګ کې دا خو راځي.
مننه عبدالمنان دقی صاحب چې زنګ وهلی. بل اوریدونکي ته وخت ورکړو. ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ. السلام علیکم صاحب، مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبت. زنګ وهلی، نوم دې واخله، پوښتنه دې وکړه.
روی خط هستین، بفرمایید.
کنر ولایت نزنگوالی.
نمیده چه و کنر ولایت نزنگوالی؟ علیکم سلام. میره بنیو که عباس خان پختنه دوگا.
از ما پختنه و داده دیدی که سمیلان کلی که عملیت دشتی کونده و طول دی که افغانان و تلکی ملکی که تاسو شایدانه سه نرنگ و رساله که مخی عملیت و شاید طول ملکی و جرفه های دیو که مسائل داری دشتی که دیو عملیت که امریکان بغیر امریکان و طول افغانان و جنی
کن. یعنی عباس سبتا وی کچیر تا امریکان و سرنو سی و افغانستان ملی وردو ملی پولیس و ملی امنیتی تتاسو دیده سر موافق سجده سی عملیت وشی؟ لاینه متاسفانه خط شوه ده بل اوردون که پختن را خلاص تاسو نه بات صاحب مهرباني وکي. السلام عليكم صاحب.
روی خط هستین شما دي عزيز، خود معرفي كنين از کجا صحبت ميكنين؟
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. مهرباني وکړه ارزنه دي چې زنګ وهلای نوم دي واخله پختن دي وکه.
بابا الفند يرند تران ته ټلیفون کولی ګم اشنا رادیو کار کاون کا وردون کې ته دا واپس اپ سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه څخه زما نظر ده چې شپې عملیات باید ډیر شي، د مثبت تمامي چې دا باید وشي، ملکی طلب ملکی خلک مړ شي، دوی منافقینو ته چې ځای ورکوي ملکی باید ورسره مړ شي، دا هم د منافق ملاتړونکو ده چې ځای ورکوي منافقین باید پرې.
نو بلال خان صاحب، مثلا تاسو چې په تهران کې هستئ، که چېرته یو نفر د شپې په خپل کور کې ناستی او وسلم نه لري، توپک هم نه لري، بل څوک هم نه لري، که هغه ته طالب راشي، بل څوک راشي، مثلا که افغان حکومت راشي، هغه زور نه لري، هغه څنګه په کومه وسیله باندې څوک ایستلی شي؟ څنګه تاسو د هغوی په باره کې داسې قضاوت کوئ؟
زور باید نه لري، غوږ باید ملکي هغه ته ارګانو ته باید یو ټلیفون وکړي. اوس خو ټلیفونونه شته چې دلته غل راغلي دي یا دلته په موږ باندې غوږ دی.
فکر کوي امکان لري شپې ستاسو سره څوک مثلا د توپک سره ستاسو سره ولاړ وي، ته دلته ټلیفون وکړی شي؟ مننه ستاسو نه بلال خان صاحب، مننه چې زنګ دې وهلی په خبرونه کې. فکر کوم چې هیڅ امکان به نه وي چې تاسو یو څوک ستا په کور کې څوک ناست او ته وکړی شي لاړ شي دغه رپورټ ورکړي. په هر صورت مننه ستاسو نه چې زنګ دې وهلی. بلال خان صاحب، ستاسو نظر و بل اوریدونکو ته وخت ورکړو. ستاسو نه بته مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه ده چې زنګ وهلی نوم دې واخله، پوښتنه دې وکړه.
عبدالمنان در بادغیس ولایت غرماش ولسوالی در غنمدان سرچینی سر پا تماس کن.
عبدالمنان سب سده مشیخ پرونه تا غرماش ولسوالی نمیره بانی و که پختنه دو که.
از ما نظرم عمایون صاحب نظر دی دا چاتی و خوز ما پا نظر سر سویدی چون وش.
باید ونی شی؟ د حل لار تاسو څه ګڼئ؟ مثلا څنګه باید هغه کسان چې په افغانستان کې امنیت اخلالوي، ستونزې پیدا کوي، شپې په یو ځای کې پټیږي، بیا د ورځې د خانه عملیات یا ډزې کوي یا جنگ کوي، بیا د شپې یو ځای کې پټیږي، تاسو په نظر باید څه ورسره وشي؟ څنګه باید هغوی مخه ونیول شي؟ مننه چې زنګ دې وهلی و عبدالمنان ورور غرماچ ولسوالۍ نه. فیسبوک آصفي صاحب اوریدونکو مختلف نظرونه پرېښي دي. اقبال احمدزی وایي چې د شپې عملیات باید د افغان پوځیانو لخوا وشي، نه د خارجیانو لخوا، ځکه وایي که چېرته پخواني کارونه تکرار شي نو د ګټې په ځای باید تاوان ډېری او د یو کس به د بل کس شیطاني کوي، بالاخره به جنجال کېږي. سمون لاروال بیا وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د امنیت خوندي ساتلو لپاره هر ممکنه ګام واخلي، او امنیتي ځواکونه باید د شپنۍ عملیاتو د ښه ترسره کولو لپاره د هغه سامان آلات ولري چې د شپې د خونه دوی نایټروجن لیکلی ده، کولی شي نفر پکې دقیق وګوري او سیمه هم وګوري. همدارنګه عبدالوهاب نسیمي به وایي، زما په نظر که چیرې عملیات د افغاني ځواکونو لخوا وشي نو مثبتې پایلې به ولري، که چیرته د خارجیانو لخوا وشي نو باید بیا به ډېرې منفي اغیزې ولري. شرافت الله یوسفزی وایي چې د شپې له خونه عملیات ننني نظام په واک د ننني نظام د واک لپاره مناسب نه دی، ځکه چې وسنۍ اردو هغه وسایل نه لري چې د شپې لخوا کارول کیږي. همدارنګه عبدالله خان به وایي چې امریکایانو خپل اعلان وکړ چې د وردګو په ولایت کې مثلا په یو کال کې دوی 2000 چاپی وهلي دي، نو وایي تاسو فکر وکړئ چې په یو ولایت کې 2000 طالبان نشته، دا صرف وایي د مسلمانانو بې عزتي کول دي. او همدارنګه هدایت الله حقمل به وایي چې کچیر پاوس تا اقدام وکي نو هر ډول خلق پیدا کیږي چې د خاصو ځواکونو یونیفورم به اغوندي او په مظلوم او بیچاره کورنۍ باندې به ظلم کوي.
خاندای صفحه فیسبوک ما آقای عزیز جغدی رحیمی و غفور صافی و یک شماره دیگه بیشتر موافق هستند به ادامه حملات شبانه. اونا به یقین هستند که این حملات شبانه نه تنها پیشرفت جلوگیری از پیشرفت و نفوذ مخالفان در قریه و مناطق دورافتاده جلوگیری میکنه، بلکه باعث ترس و رعب از اونا هم میشه از اینکه شبانه وارد قریه ها شوند.
بله جنرال صاحب عبدالواحد طاقت د خبرونه روستي شیبی دی، البته خبره د وسایل و شول اوریدونکو هم دلته چې په فیسبوک کې ویلو چې د افغانستان پاوس دومره امکانات نه لري چې دوی وکړي شي د شپې د خونه دغه سیب عملیات وکړي شي. د همایون صاحب خبرې هم تاسو اوریدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د زړه د اخلاص امرست نه کوي، هغه څه چې افغان ځواک ورته ضرورت لري په واقع نه دی ورکړ شوی. دغه د وسلو د تجهیز په مسله کې هم غواړي چې تاسو نظر واخلو چې کچیر ته مثلا ستراتیژي یا تګلارې جوړ شي او دغه تګلارې د تطبیق لپاره وسایل نه وي، پس تګلارې موجودیت څه ګټه لري؟
یو میکانیزم تشریق یو بل میکانیزم تشریق کومه هغه په خپل ځای باقی پاتې ده په مغه قوت چې ما کوم ویلی دی. بل مثال په توګه مګه د ننګرهار جنگ ته ځو، د ننګرهار جګړه سی ول جلال آباد جنگ.
بله صاحب،
د جلال آباد د مرکز سنټر دی والی کور مثلا دا مګه نقطه ده، مرکزی نقطه ده، تاسو یو دند کې تیګه چوي ډیره غټه تیګه چوي موجونه جوړي لدغه نقطې نه موږ دغه ست دي موجونه په شکل باندې خپل امنیت پاک 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 جواسیس مونږ چا باندې څه شکراته دامه مونږ څوک سي لږ مشکوک را سره هغه مو هم د نظر لاندې ونیول او داسې کمربندونه لکه موجونه سيزي داسې پراخول تر مثلا فارمیا ډی پورې، داسې تر بیسودو تر بلنغر پورې، داسې د کامې تر جګ هغه د پل نه اخوا هغه جګ غر څه ده، داسې موږ پوستې واچولې ولې داخل مو پاک او داسې تلو تر چپریاره پورې، داسې تر سرخروده پورې، داسې غونډه منطقه مګر تصفیه کړه، پاکم کړه د دښمن له لاس نه له وجود نه، نور موږ د داخل نه مطمئن شو او کمربندونه هم ټینګ کړه، نور دښمن دخول نه شوی کولی، نفوذ نه شوی کولی. موږ د جلال آباد جګړه د بلنداژونو څخه بلنداژونه هم لرل، ښې تحکیمات هم لرل، ښې پوستې هم لرلې، موږ امنیت ونیو. په همدغه شکل باندې د کابل مرکز پل باغ عمومي تاسو هدف وګرځوئ، دغه تصفیوي عملیات له دغه مرکز نه تر پغمان غرونو پورې ورسوي، دی خواته تر کوی صافي پورې، دا خواته تر چکړي پورې او تر نور جو پورې دا کمربندونه واچوي چې دښمن نور هیڅوک هم داخل کېدای نه شي او له داخله مطمئن یو که تر خال خال کوم څوک مشکوک په هغه د تعقیب لاندې ونیسي، دغه سلار سي ولایتونو ته، دغه سلار سي ولسوالیو ته، هر ولسوالۍ له مرکز نه ونیسي تر اطرافو پورې تصفیه کوي، دا کمربندونه ورته واچوي، دوه درې څلور چې څوک داخلېدلی نه شي د تاسې ولسوالۍ امنیت تامین شي پوستې واچوي. دا رقم د ولایت د غزنی ولایت له مرکز نه شروع کوي تر د ولایت ټول هغه سیمه چې ولایت پورې مربوطه ده ونیسه، بیا د هرې ولسوالۍ امنیت په دغه رقم باندې وسیع کړه، توسیع کړه، یعنی د ټول افغانستان امنیت مګر په خپلو قوتونو باندې، په دغه افغاني قوتونو باندې.
نو طاقت صاحب، کچیرته خبر هم دومره اسانه ویلې که تاسو چې ویلې د افغانستان امنیتی سکتور دغه تیرو دیر لسکلونو کې ولې دغه کار نه ده کړی، فکر کوي چې په دوی کې هغه ظرفیت نه و، اراده نه و، او که بالاخره دوی نه غوښتل په قصدن دغه کار وکړي؟
صلاحیت نه لاره د موږ امنیتي ځواکونو، صلاحیت نه لاره د موږ استخباراتو، یو پروژه نه شوی ترسره کولی، کله به یې ترسره کوله هلته به امریکایانو ټینګ ونیول چې دا د ما پروژه ده، هلته به انګریزانو لاس ونیو چې دې سره غرض مه لره، دا د موږ دي، دا طالبان هغه دا د قاچاقبران د موږ دي، دا د پلانای د موږ دي، تاسو سره غرض مه لرئ، نه د موږ امنیتي ځواکونو دا صلاحیتونه لرل چې مستقلانه عملیاتو کې نه ملي امنیت نه پولیسو صرف د نظم عامه دپاره لګیا او بیچارهګان مصروف و دلته هلته یو څه نا څه ټک پوک هغه خپل هغه هغه یې کوله پیرې میرې د یو تاسیساتو نه حفاظت وکړي، ولې نور په مجموع کې د موږ قوتونو دا صلاحیت نه لره، دغه وړتیا یې لرله اما چا ورته صلاحیت ورنه کړي. له بلې خوا نه د موږ ارکان هربان په کور کې ناست دي، تبنګونو شاته ناست دي، د موږ متخصصین د استخباراتو د پولیسو متخصصین یا په خارج کې ګدایي کوي یا مزدوري کوي یا چپلاسي توپ کوي او یا په داخل کې دغسې بېچارهګان
پاتې دي، د یو تاجر سره لګیا ده منشي ده، د یو سرمایدار سره لګیا ده کار کوي، د یو بل چا سره د تیل فروش سره یا د ګاز فروش سره لګیا ده، په یو ډېر دا چې د معاش باندې هغه بخور نمیر تامینوي، دغه ته توجه نه ده شوې. زموږ امنیتي ځواک، زموږ امنیتي اصلي امنیتیان نشته. غله راغلي، یو څو کسان راغلي دي، د ننوتلي دي په نظام کې، کې د دښمن او مال شته، دي کې جواسیس شته، دي کې د ایسای ایجنټان شته، دي کې د ایران ایجنټان شته، او دي کې د حتی د القاعده او تروریزم استازي شته. بیا کله امریکایان وزني، کله خارجیان وزني، کله په داخل کې د پولیسو په لباس کې، یا د ملي اردو په لباس کې، یا د امنیت ملي په لباس کې دهشتګردۍ کوي، خلک تښتي. دا رقم ته نظام خو موږ باید تصفیه کړو. اول باید موږ ملي امنیت داسې طریقه اندازې پورې تکړه شي، قوي شي، چې موږ دغه دوه ارګان او اردو پولیس پاکي، خپل ځان پاکي. بعد هغه موږ کولای شو چې دغه ما چې کله د ستراتیژي خبره کوله، چې موږ به زر جوړ کړو، یو له جملو نه دغه نقطې دي چې موږ ورته متوجه یو، چې اول باید اردو او پولیس او ملي امنیت د دښمن له وجود نه پاکو، بعد هغه نه خلک پاکو، بعد هغه نه منطقې پاکې کړو، او بالاخره دغه څه چې ما مخکې عرض کړل دا وکړو. ولې په اوسني حالت کې که چیرته دښمن په اردو کې یا په پولیسو کې پاتې، په ډېر ناچیزه دي، هغه باندې موږ غالب کېدلی شو، هغه کېدای شي تصفیه شي.
بله، تشکر جناب جنرال سپتاقت. 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. از جناب آقای همایون میخواستیم که در رابطه با سخنان جنرال سپتاقت و همچنان نظر شنونده‌های ما از نقاط مختلف و در رابطه با مسئله معتبر بودن مسئله استخبارات و عدم داشتن وسایل تجهیز پیشرفته و قوی در اختیار اردوی افغانستان، برنامه را جمع بندی کنیم و نظرشان را بخواهیم. بفرمایید جناب آقای همایون.
ما نظر خدا دهی چه زبیا پوپل نظریم، دا جنگ استخباراتی جنگ دی، دا مونږه د جلال آباد یا د بل جنگ سره پرتله کوي نشو. زما په فکر چې تنها مونږ کوي سو چې خپل امنیت ملي پیاوړی کو، او په امنیت ملي بخش باندې ډیر مصرف وسی، تر څو مونږ وتوانیږو مخکې د دې نه چې هغه دښمن چې د افغانستان خاورې ته داخليږي او یا هم د افغانستان په خاوره کې دوی پټ ځایونه لري، د هغه کشف کو او په غیر باندې بیا وروسته عملیات وشي. د تجهیزاتو په مورد تاسو وګورئ چې صرف او صرف د افغانستان د اردو سلا پیکا آر پی جی راکټ او ډیر ضعیف سری وسایط دي چې مونږ یې لرو، او حتی مونږ د جادې په سر ماینونو د خونسا کولو دپاره تجهیزات هم نه لرو. زمونږ تلفات په اردو کې د حد و اندازې نه زیات دي، په پولیسو کې د حد و اندازې نه زیات دي. که مونږ وتوانیږو چې د استخباراتو د تشکیلاتو کچه لوړه کړو، او په پولیسو کې او یا هم په اردو کې کمه کړو، زه فکر کوم نتیجه به مثبته وي نسبت د دې نه چې مونږ کمربندونه ایجاد کړو. ځکه زمونږ دا مستقیم جنگ نه دی، دښمن نه دی معلوم، دښمن په مختلفو لباسو کې او د مختلفو غنه استفاده کوي چې تر څو ځان پټ کړي او ونه لیدلی شي. مونږ صرف کوای شو چې د معلوماتو د لارې چکلو او د بندو او پلغه منصوبو کې چې قوي اشخاص چې وطن پرسته اشخاص دي، معلومات راکړي، د دوی د معلوماتو په اساس باندې گرفتاریان وکړو، او ښه عدالت یعنی ښه سزا او ښه څرنګوالي ولري، تر څو تصفیق وکولی شي دغه اشخاصو په منځ کې چې څوک د دولت دی هم طرفدار دی. نو دا دی چې که چېرته بین المللي ټولنه په رښتیا هم صادق کوي، ولې دوی په 14 کالو کې زموږ د امنیتي ارګانونه بل خصوص امنیتي ملي په ډېره ضعیفه شکه باندې ساتي، او هېڅکله دی نه تشویق کوي او نه داسې اشخاص افراد دوی جذبوي چې وتوانېږي په خپلو وظایفو کې یا د افغانستان لپاره صادق واوسي او دښمن ته.
مننه ډیر زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر ښاغلی همایون همدارنګه د سیاسي او نظامي چارو کارپو جنرال صاحب عبدالواحد طاقت چې په دې خبرونه کې زموږ سره برخه اخیستې وه.
همچنان تشکر و همچنان از تمام شنوندگان عزیز که با گرفتن شماره محلی مستقیما به استودیوهای برنامه تماس گرفتن و نظر خود در برنامه ارائه کردن و همچنان خواننده‌های صفحات فیسبوک دری و پشتو که نظر خود در مورد ارائه کرده بودند. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر که بازم با شما خواهیم بود، شب خوشی بر شما آرزو میکنیم.
نظریاتی که در این برنامه صحبت با رادیو آشنا ارائه گردید، نظر مهمانان و شنوندگان این برنامه بوده و به هیچ صورت بیانگر موقف صدای امریکا و یا پالیسی حکومت ایالات متحده نیست.